سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس اده رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا ته ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی چې تکرار خبرېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه اروپایي اتحادیه وایي افغانستان کې یو ویشت میلیونه خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دا سیا لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبې په ورځ پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګ او وچکالیو له کبله ډېرې کمې شوې. اروپایي اتحادیه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د راوستلو، د لاسي پمپو او د څاګانو په کیندلو کې مرستې کوي. مخکې تر دې یونیسف یا د کوچیانو لپاره د ملګرو ملتونو په مخکې تر دې یونیسف هم خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې کمې شوې دي. یونیسف زیاته کړې وه چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسانې د څښاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پر مخام د مسافرونکو موټره پر مخ خلاصه شوه. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس باندې لیکلي چې سالنګونو کې له هم د واورو د پاکوالي هڅې روان دي، څو لاره د ترانسپورتي موټرو تګ ته هم چمتو شي. سالنګ لار پر یکشنبې سهار مهال د واورې او طوفان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند شوی وه. سالنګ یو مهم ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. یو روسي جنرال مسکو کې د بم چاودنه کې وژل شوی. د روسي چارواکو نن یکشنبې وویل چې د دغه هیواد یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې چارواکو وویل ډګر جنرال فینال سروروف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پورې نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وژل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلي چې د قتل د لامل د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي او پیښې کې د اوکراین د استخباراتي ادارو د لاس لرلو امکان هم څیړل کیږي. 55 کلن جنرال سروروف په دې وروستیو کې د روسیې د پاوز د درستیزوالي په یوې څانګه کې کار کاوه. د جرمني پی ډی خبرې جانس راپورټ ورکړي چې د 2023 کال د ډسمبر په اوله د روسیې د اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي تسلیحاتو قومندان جنرال ایوان کیوروف په مسکو کې په بمی چاودنې کې وژل شوی و چې وروسته د اوکراین استخباراتو د پیښې مسؤلیت په غاړه واخیست. او کرملین په داسې حال کې چې په فلوریدا کې د امریکایي او روسي او اوکراینی چارواکو ترمنځ جلا جلا خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین د سولې د توافق په ارتباط په خپل سخت دریز ولاړ پاتې شوی او د مسکو او د هغه د اروپایي متحدانو وړاندیز رد کړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې کیف او متحدینو یې مسکو ته څه ډول وړاندیزونه کړي. په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې مسکو د اوکراین د سومي سیمې د یو کلي څخه چې له پولې 50 کیلومتره لرې پروت دی ولسي خلک برمته کړي او روسیې ته وړي دي. دا سومي سیمې وضعیت ناڅرګنده پاتې دی او جزئیات یې سمدلاسه تایید شوي نه دي، خو سره له دې چې په فلوریدا کې د امریکا او اوکراین او امریکایي چارواکو خبرو د کوم څرګند پرمختګ نښه پکې نه لیدل کېږي، ټولو اړخونو بیا هم دا خبرې رغونکې بللې دي، خو د راتلونکو محتملو غونډو په هکله څه ویل شوي نه دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خی تاسی د مخ د ښکلا او همدارنګا د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړی وی. کېدای شي ځینې له دې شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځې رامنځته کېږي، یا هغه چې تنکي ځوانان شوي دي یا پیغله شوي دي په مخ باندې وایي دانې راخیږي او نه پوهیږي چې چاره یې څنګه وکړي. له دې سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینې طبي نښې نښانې دي. دا چې موږ څنګه کولای شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه
کم ډول ویټامینونه زموږ د بدن لپاره ضروري دي چې وکول شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي. د چاودیدلې پوستکي لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څه اړتیا ده؟ څنګه کولای شو د پوستکي د زړیدو مخه ونیسو؟ نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب را سره ده، زلمی خان احمد سی، چې دوی د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. اوریدونکو به هم که چیرته وروسته تماس ونیو او پوښتنې د موضوع په تړاو درلودله اترې وابه ورو، خو په نمړیو کې زه به خپل پوښتنه دراشم چې ما سره د پوستکي د ساتنې او ښکلا په اړه باندې ډېرې زیاتې پوښتنې دي. نمړی خو تاسو ته خره غلاس وایم، ستړي مشي پروګرام ته.
وعلیکم السلام، زما سلامونه او نیکې دې هم دې ازادۍ راډیو لاله رنه د افغانستان کول او اوریدونکو ته وړاندې کوم او ته لوي تختن تعالی ته خبرته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مچ د هیوادوالو په خدمت کې ما
مننه ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وایو چې تاسو د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصص یاستي. پوستکي د بدن څومره مهم غړی دی، بخصوص هغه چې مخ ته ډیر پام کوي او غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او دغه ګونځي یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندي کې چې ګونځي رامنځته کیږي د دې مخه ونیسي.
مننه خورجانې، دا باید ووایم او اوریدونکي په دې باید پوسی چې پوستکی د ټولو نه اومده ارگان دی وجود دا لطولونا هغا مهم وزیپا دی پوستو که دا چی دی وجود داخلی سیستم طول دا کور کلای دا او دا محفظت کهی که دی پوستو که مختلف غداوات دی چی آغا داخلی سیستم دا بعضی نقصانات نپری دی چی داخل سی. نو پوستو که دا باید وی ما چیل پا طول بدن که ډیر مهم ارګان دا. نو راځو اصلي تا پوښتنې ته چې څرنګه د خلکو په مخ باندې چملکې پیدا کیږي یا لکه پیدا کیږي. نو د ځوانانو خلکو په مخ اکثره چې چملکې رامنځته کیږي بیلې لکنه لري، یو خدای چې په نورمال ډول باندې یو شخص څلوېښتو کالونو پورته کیږي د رد پوستکي لاندې خواته کومې چربیانې چې وي هغه په نورمال حالات کې له منځه ځي او پوستکی له غونجوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نوع کنسټرکشن ورته وایي، یو تقلص کوي، راټولیږي. کله چې پوستکی راټول سي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواوشا کې غونجی ښکار کیږي او دا اکثره د یخې هوا د وجې نه هم کیدای شي. هغه کسان چې مایات یا وبو په ژمي کې کمې چکی دی غي د کموالي دی وجه نه هم دغه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نو سویلای دا په زیبایی یا په کازمټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې وي سن پورته کیږي وي نو معمولا مخم چې ملک کیږي او اوسوکه هم غنجي کیږي ځوان کیږي هغه بیا بیل باز تا. او دویم اختنه دی فکر کومه دی لکو پا باره که
و؟ بله و
که نو دویم اختنه تا درازمه چه پا لکی پا مخبانی سنگ پیدا کیگی و ولی پیدا کیگی. لکی معمولا دو دوله دی، یو خو آغا لکی دی چه آغا پا حملدار و خزو که پیدا کیگی یا آغا خزی چه ودونه و کی شمان دا وری شودی ورکی هغو که پیدا کی گیری تا کلاز موایی. یو آغا لکی دی چه آغا پا زوانانو انجنو که یا پا زوانانو حلکانو که پیدا کی گی دیگری تا بیا ملاز موایی. دیدوارو ایلتونه هم فرق لری او دیدوارو که آغا عراض علایم و کلینیکی لوحی هم فرق کوی. نورا بسو اولین آغا خجی سی هغوی حمل لری یا بارداری دوی معمولا د دغه لکو سره ډېرې مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت یې هغوی دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې د مختلفو ویټامینونو له مختلفو پروټینونو له مختلفو کاربوهایډریټو د دې له کموالي سره دغه خورکی مخامخ کیږي او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویټامینونو په بدن باندې زیاتیږي. یو خدا دا چې دا حمل لري دا خپل بدن د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویټامینونه او پروټینونه ورکوي، نو دا چې کله څومره اخلي اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه پیغې باندې ژوندی ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه دغه له مختلفو پروټینونو او د ویټامینونو د کموالي سره مخامخ کیږي، معمولا د دې په مخ باندې لکې را پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي. هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار ډول باندې سیګریټ څکوي دي، هغو په مخ او د سترګو په خوا او شا کې لکې را پیدا کیږي. دما کسان چې په دوامدار ډول مر ته کار کوي یا د لمر پروټکشن نه لري، هغوی ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سر دردی لري یا پزه بندیږي یا په لانګ ترم یا په اوږد مهاله وخت باندې دغه شخص انټي بایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري، هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي او دغه شخص د ویټامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي چې بیا هر یو ځانګړی تداوی په ځانګړو میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هرې ناروغۍ لپاره، د هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسي بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو چې ما په ساده ژبه تاسو ته وویلې چې خلک زما په دې ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. که دغه په اړه راته لږ ډېرې وایست، دغه سترګو شاوخوا چې کومې حلقې رامنځته کیږي په بخښنی سره ګونجې رامنځته کیږي او سترګې ورسره بیا کوم د چا ډېر وي کې کم وي، ځینې کسان همغه تنکۍ ځوانۍ کې هم د سترګو شاوخوا یې همدغه خطونه وي یا تندي کې د خطونه وي. تاسې د چربۍ یادونه وکړه چې دلته هغه چربۍ چې کله له منځه ځي عمر ورسره ډېرېږي او د ګونځې ورسره هم داغونه یې یا د خطونه پراخه کیږي او ډېرېږي. دا بیا د څه ډول چربي ده؟ چربي مو هغه چې چاغوالی چربي ده یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویټامینونو باندې خلک کولی شي پوره کړي، یا بل کوم څه طریقه شته د غیر لپاره؟
ډیر ښه ده چې د سترګو خواو شاول خو په لکو باندې خبرې وکړو چې د سترګو خواو شا د تورې لکې ولې پیدا کیږي او تداوی چې شي. دا بیا به یې نه وروسته راسو د سترګو په خوا شا په چملکې او د غو په چربیانو به خبرې وکړو. نو زه راځم اول د سترګو لاندې یا شاوخوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي دې ته ډارک سرکل وایي. دا معمولا په هغه کسانو کې ډېرې لیدل کیږي چې هغه انجونې یا ډېر ژاړي یا سترګې ډېرې سورې یا همدارنګه دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره مخامخ شوي وي یا اکثره بې خوبې یا هغه کسان چې هغوی همدغه سیګریټ یا نشه یي مواد استفاده کوي. خصوصا بعضې کسان دي چې هغوی د ټابلیټ کا په نوم باندې ګولۍ دي هغه چې ډېرې استفاده کوي، هغوی ته دا مشکلات رامنځته کیږي. هغه کسان چې هغوی ډېر فزیکي کارونه کوي یا هغه کسان چې هغوی مثلا دوه او درې ودونه لري، دغو اشخاصو ته بیا دوی د پروټین ډیفیشنسي سره مخامخ کیږي. دغو خلکو کې کېدای بیا د سترګو خواوشا حلقې لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشا حلقې اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی دی چې هغې دپاره بیا یو خاص انډی اک په نوم باندې یو لیزر ده چې بعضې خلک په اروپا او په دې نورو ملکونو کې کوشش کوي هغوی د سترګو خواوشا حلقې جوړې کړي چې هغه تورې ښکاره شي. دا یو نوی موډ ده چې شاید دا به وروسته افغانستان کې هم اکثر خلک د دې علاقه پیدا کړي چې دغه موډ استفاده کړي. خو په هر حال هغوی د دې په خاطر کوي چې دا سړی یا دغه ښځه یا دغه نجلۍ څنګه داسې غمګینه ښکاره شي او دا تورې حلقې ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کنفرانسونو ته چې ځمه هلته اکثره دغه تداویانې هلته مطالعه کوو او هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو چې موږ خپل هیواد ته، موږ په هیواد کې خو علتونه ډېر زیات دي، او له ټولو نه مهم علت همدغه کمخونی ده، همدغه د ویټامینونو کموالی ده، او همدارنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري، او همدارنګه دوی یا ځای ډېر سترګې سنوي، دغه مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که دغه پیړه را ته وایست د هغه خطونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا رامنځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخوا وي، د ځینو کسانو دغه د خندا خطونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا خطونه، او همدارنګه تندي کې کله کله ډېر ژور ژور خطونه وي، بخصوص د نارینه وو. څومره چې زه متوجه شوم، د نارینه وو تندی نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور خطونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسي کې چملکی وایي، او موږ ورته ګونځي وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي، او د سن په زیاتوالو باندې هم پیدا کېږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکتورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خوا او شا ټول ګونځي ګونځي کېږي، خصوصا پیشانی کېږي، یا تندی چې ورته وایي دا کېږي. د بعضې خوا او شا دوه لینونه دي، لینونه دي چې دې ته حد خندا هم وای، او نیز ولاد الفول ورته وای، په تبابت کې دغه اکثره خطونه پیدا کیږي، او دا ایجد ساين په نوم باندې هم تبابت کې ورته وای. نه هغه کسان چې عمرونه زیات دي دغه خطونه پیدا کیږي، دا ټول د سن په زیاتوالي باندې کیږي، او دغه چربیانو د کموالي دی وجه نه کیږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیره پرمختګ لري د دې لپاره چې دا د خندا خاتون جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواو شاو چملکی جوړ شي. دا نو په دریو قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. جیلونه راغلی دی چې هغه په مخصوصو کینورو کې زر کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، موږ به ملاړ شو اورېدونکو سره به یو دمه واخلو. عیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب به اوس کې بیرته به راوګرځو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اسس مخاګ لاساده رادیو نو ری رختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی، او نن د پوستکي په خلا باندې خبرې کوو چې څه د دې بایسکیږي چې د ځوانانو د سترګو شاوخوا چملکی پیدا شي، همدارنګه پتندی کې ژور خاتون رامنځته شي، او هغه پیغله چې د سترګو شاوخوا له تورو حلقو څخه ویره لري، یا د سترګو شاوخوا د غلقې دي، څنګه تداوی کولای شو، څه حل لري دي، څه ډول تداویان د دغه سترګو د حلقو د لمنځوړو له همدارنګه د خاتون د لمنځوړو لپاره اوس مهال په افغانستان یا په ټوله نړۍ کې رامنځته شوې دي، او مصرف یې څومره دی، په دې به له ډاکټر صاحب څخه واورو. ډاکټر صاحب، که تاسو واخیستې وي مهرباني بیرته هغه خبرې مو چې چرته قطع شوې وي هغې ته به راوګرځو.
نو دلته مونږ ویلې چې مونږ دا په درې ډوله تداوي کوو، دغه چملکیانې یا دا ګونځې یا دغه مخې چې ژوړن شوی. لومړی خو ورته کوشش کوو چې بوټاک زر کړو، او بوټاک دغه د پیشانی او د سترګو خواوشا دغه چملکي له منځه وړي. دا تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کار کوي، بیا یې ریپیټ زر کېږي. دویم بیا یو رقم جل اوس راوتلی زه راغلی د دنیا ته، چې هغې ته هایلورونیک اسید وایي. هغه د انسان د وجود سره جوړ شوی مواد دي چې هغه ډېر کامیاب دي. هغه بیا دا د نیزولبل فوډ چې ورته وایي، یا دا د خندا خطونه چې ورته وایي، په دې کې ورته زر کېږي. یا چې مخکې کوم ټیټوالی جګوالی هغو کې زر کېږي. البته دا باید یو خاص متخصص په واسطه باندې زر غته، مثلا دغه اناتومي دیفیس مکمله معلومه یې. دلته دغه مواد متاسفانه چې یو زیات اختلاطات یا کمپلیکیشن چې ورته وایي، یو یا نقصانات چې ورته وایي، هغه دا دي که چیرته دا په رګ کې لاس یا هغه رګ بندي، او کومې ساحې ته چې دغه رګ وینه وړي یا هغه رګ هغه ساحه ټوله پلچکي، او دا مخ یا شخص له منځه ځي، اکثره مړ کېږي هغه ساحه او ژړ کېږي، چې هغې ته نیکروسیز وایي. دا باید هر څوک درک نه کړي. دلته متاسفانه په اکثرو هیوادو کې، یا مثلا افغانستان کې، اکثره آرایشګاران هم دا کار کوي چې اکثره مریضان پرې خراب شوي بیا موږ ته مراجع کوي. نو په دې خاطر زه دا وایم چې دې کې ډېر احتیاط وکړي. بیا نو درېم مهمه برخه لفټینګ ورته وایي، یا پلاستیک سرجري ورته وایي، چې موږ هغې دپاره یوه خاصه سرجري کوو چې د غوږ شاوخوا ساحه یې کټ کوو، او دا څومره اضافه پوستکی شي هغه ټول ترې لرې کوو. دا بیا په څو میتودو کېږي چې هغه د پلاستیک سرجري خاص میتودونه دي. همدارنګه د سترګو خوا او شا پوستکی چې ځوړند شوی یا زاد شوی، دې ته اپر بلیپوپلاستي وایي، او دا لاندې ته لوور بلیپوپلاستي وایي. د دې لپاره بیا دوه قسمه تداویانې دي. یو خو دا دي چې موږ که چېرته چربي کې یو مخصوصې کینولې لرو، یو مخصوص میتود په واسطه باندې هغه کینولې ور داخلو، او هغه چربي د لیزر په واسطه ترې وباسو. دویم که چېرته پوستکی زیات شوی، ځوړند دي، سترګې فریشر راوستای، سترګې مثلا درندې کړي، هغې نه بیا د اضافه پوستکی دی یو خاصې جراحي په واسطه باندې لرې کوو، چې هغه یو خاصه او ظریفکاره جراحي ده چې هغې ته هم اپر بلیپوپلاستي وایي. دا جراحي د یو خاص سرجن په واسطه باندې کېږي، پلاستیک سرجن په واسطه باندې، چې دا اضافه پوستکی کې لرې شي، او هغه یې په داسې تارو وګنډي چې هغه ډېر کمزوري تارونه وي، چې هغه 0.8 0.1 0.6 په نمو باندې دغه تارونه یادېږي. هغه په دې خاطر باندې موږ دا ګنډو چې د دې د اسکار یا زخمې پاتې نه شي، او انشاءالله موږ چې کومې جریانې خلکو ته کړي دي، د هغې ټولې خلکو ته معلومې دي، هېڅ داغې نه ده پاتې شوی. نو دغه د معلوماتو چې د دغو
په دې څو روپۍ مصرف راځي، دغه هر تداوی چې تاسو نومې واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره، په هر یوې به څو مصرف راشي تر افغانیو کې حساب وکړو؟
دا خو فرق کوي کنه. مثلا بوټاکس دوه درې کمپنۍ دي، چې یو ته الرګن کمپنۍ وایي، له ټولو نه ښه بوټاکس دي، انټرنیشنل بوټاکس دي، چې هغه تقریبا $100 پورې یو دانه بوټاکس ته یو مریض ته زر کېږي. همدارنګه فیلر چې هغو کې ښه کمپنۍ ده، جو ویدار هم ورته وایي، چې هغه تقریبا $50 باندې یو شیشي د هغه قیمت لري، انټرنیشنل قیمت یې چې کوم ده. ولې دلته اوس کوریا، چین، ایران دا چې نورې دواګانې راستلې دي، چې د یو قیمتونه ټیټ دي. دا خو په دې لحاظ باندې سپاتسو پلاستیک سرجري یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجري ده، چې هغه ډېر قیمته ده. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې عمره خلک ډېرې پیسې هم نه لري چې په جرایانو یې دومره ورکړي، او دومره هغوی علاقه مندان هم نه دي چې دومره زیاتې پیسې په جرایانو ورکړي. خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجع کوي، هغه د سترګو خواوشا پوستکی چې څومره کې، یا یې مخ کته ډېر ځوړند شوی، چې دا موږ ورته لاس وخت دي چې ځوړند یا کومه تشال چې ورته وایي، دغه کسان بیا موږ ته مراجع کوي. هغوی دپاره بیا موږ د پلاستیک سرجري کوو. هغه په ډېر کم او ارزانه قیمت باندې حتی مثلا په خارج کې دغه تنا د سترګو پاس ولندې جرایي کې کې لزر ډالره د دې نارمل کاست د ولې په افغانستان کې موږ ته لزر افغاني کو نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کو د امارات کو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نور ملکو ته تللی نشي نو دې لپاره موږ دوی لپاره په هر تداوی کې دغه راوستلی ده ډېره کموالی راوستی ده ولو که موږ نه دولت مالیه ډېره زیات اخلي خو په هر حال بیا هم موږ کوشش کوو چې ولس ته ښه خدمت وکړو ولس باندې رحم وکړو د هغوی دپاره د هغوی د مشکل د حل لارې وسنجوو نو دا ټول په دې کې شامل دي.
او ډاکټر صاحب مراجعین مو ډېر څوک دي؟ پیغلې نجونې دي که هلکان دي؟
نو معمولا خود مون خو تقریبا شپیتونه ترادیات استدا خدیږي او جریانو د پاره چې کاندیدیږي هغه معمولا د تلویختو قانوني چې عمرونه پورته یې هغه بیا د مخدي جریانو د پاره کاندیدیږي او هغه ځوان انجینې چې کوم دی هغه چې سترګې یا مثلا د دې ازرګانو باندې ارسو بلري چې نه یانو باندې یا د دې فلیپینانو باندې بخنه غواړم د هزاره کلمه مې چې ویلې ځکه دا هم یو مشکل ده د هزارهګان ورونه را څخه خفه نه شي دي موږ اکثره همدا مریضان دي یهوی د سترګې پاس پړسوب لري موږ بیا هغوی نه د چربي لرې کوو هغه اضافه پوستکی ورنه لرې کوو بیا د سترګې بېرته د پاس پهه دننه ځي او داسې په نورمال شکل باندې ښکاري لکه د عامو خلکو
یعنی چې سترګې تنګې وي هغه ورته لږ یو څه پورته کولی شي
تنگی آغا موتا غطا والای سو غیتا آکو پنگ سن پلاستیک سرجری وای آغا هم مرتکو او هم دارنگا با بلپروپیستانستی مرتکو آغا انجونه که مثلا دیو پازی تی تی وی یا دیر وگدی یا که گی دیر مونتا چه اکثر اس مراجعه که دی پازو دیو جنر زیاد خلق را جی آغا ورتا جورو آنو آغی دی پاره دی پازو لپار اکثر زوانان انجونه را جی غی دیر تشویش که غیتا رین پلاستی وای بیانو مونگا آغا ورتکو نو دا ټول دلته شکر د افغانستان کې دا جراحان جرایګان د تدریجان ټول په ستاندرد ډول باندې کېږي نه د سیسټم دا مثلا یو پادی ډول باندې کېږي دا کوم جرایي چې زو زرګه په افغانستان کې کومه همدغه میتود باندې نن سبا په لندن کې امریکا کې استرالیا کې همدغه میتودونه کار اخلي بل دا چې مونږ دا پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري په لندن کې کانفرنس شي نوې اپډیټ شایرا شي هلته موږ دعوت کوي که په امریکا کې که په دوبای کې که په ترکیه کې زه دا اوس ورځ مخکې ترکیه نه دا شي ویډیو مشهور مهم کانفرنس تلاړو ما ورکشاپونو نو هلته چې کوم سرجریانې کومې تداویانې مونږ کړی دی مونږ هغوی سره شریکې کړې هغوی مونږ سره شریک کړل نو ما هدف دا ده چې اوس افغانستان د جلدی په برخه کې او د زیبایي په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده یعنی هغه مریض چې زه په افغانستان کې تشخیص نه کوم هغه به شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نه شي او هغه ناروغان چې زه دلته په کوم ستاندرد ډول باندې هغه د ډبلیو ایچ او د ګایډلاین مطابق تداوی کوم نو هغه هم په ټول دنیا کې له هغه نه دغه اخیستل کېږي استفاده کېږي موږ خپله د دنیا د مشهور متخصصین یو ګروپ لرو هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ شي او هغه باندې مشکوک شي هغه عکس دی هغه مکمل ریکارډ موږ ته په ګروپ کې اچي بیا موږ خپله په هغه باندې نظرونه ورکو بیا په اخر کې ڈسکشن یا زوم دی لارې نو کو یا مثلا دی ویډیو کال دی لارې نو کو دا مشکل حل کو نو خو خوشبختانه په افغانستان کې جلدی ناروغي بيخي 0.0 تر راغلي ده لیکن کنټرول شوی ده دی بای برخه کې هم ډیر مخکې روان ده او نور به هم همداسې مخکې دي مونږه وزیر صاحب ته هم داسې مشوره ورکړې و چې کوشش وکړه په افغانستان کې په سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړي چې هر څوک د هر ناروغي لپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي چې خوشبختانه دې لپاره اوس یو نوې اتحادیه رامنځته شوه د شخصي روغتونونو چې ډېر له شفاخانه د ډېر له شفاخانو رئیسان د سکتور خصوصي بورډ تر راغلو چې بغو کې زه هم شامل ما او په اول د جنوري په افغانستان کې یو لوی کانګره لرو چې هغه کې تمنګ یو رئیس ته یې نو او یو ورته معاون ته یې نو نو په هغه به له خیره کا وخت وو بیا به تاسو سره تفصیلي خبرې وکړو د افغانستان تبابت به در سره شریکو مون همداسې کوشش کوو چې په افغانستان کې تبابت معیاري کو هغه بې کیفیته دواګانې چې واردېږي هغه بندې کو هغه که ډاکتران چې هغوی مجوز یا واقعا ډاکتران نه وي هغوی ته د هغوی روغتونونه او کلینیکونه او دا شیان ور وتړو او هغه کسان چې هغوی واقعا ډاکتران دي هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه اسناد لري هغوی رجستر هغوی ته اجازه ورکو نو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همدا ده. نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویلی چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه ده راغلی چې ټول هر څه معیاري کړي. حتی بعضی آرایشګران دي آرایشګرانې دي دا سلمانیان دي دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیسته هلته لګولی چې راځه خال در پیسته کوم توروالی در پیسته کوم مګر دوی په دې نه پیږي چې دغه لیزر څومره ساید افیکټ لري څومره نقصانات ورکوي او څومره خپل دغه شخص څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي. خو دغه د پاره د اوس مونږ او دغه بورډ او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکاري باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت تفریح نکړو.
مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان په دې هله چې تاسو خپل کارونه کې بریالي شئ او کوم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځنګړې توګه د مخ کولاله لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي متخصصینو ته مراجعه وکړي که څه هم په دې برخه کې په نړۍ کې د پوستکي د ښکلا د مخ د ښکلا قیمتونه ډېر لوړ دي خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې لا هم ارزانه دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره واورو چې هغه د چولې واکسینونو مهم دي او باید واکسین وشي په دې ورسره خبرې کړې دي. په همدې سره به خبرونه پای ته ورسو. ډاکټر صاحب تاسو نه لري مننه او کور مو ودان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یو وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب د ازادي میلمه د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسول په صفت مې د اروپایي نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومیده د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم. اغه نو وروسته په کال 2000 لسم کې د پی ایچ ڈی برنامه په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی و، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرره شو، بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټراپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه وس وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلېده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم، او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې.
لکه لدر سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبي کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو هغه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و، او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانه ته لاړم، او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کره شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی، په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړوي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلث نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومي هغه کومي ناروغي دي مهم ناروغي چې
بله رازم هغه هغه رازم یو جهاني ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلث او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر 1 میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د یعنی یا زیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دی د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده، او ډیر خلک د جبای د وجې نه مړ شوی دي. زمنګ استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تورټ خولي یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې د غپیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه 3 ډوز او د اول ډوز دی چې په 3 ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دینه وقایه کیږي. یا په 9 میاشتې کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتې کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د اصطلاح څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله،
په ډیر لوړ لګښت سره.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی؟ او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نه شي څه پیښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې؟ منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلو نه د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن دې د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د ممرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو ترڅو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو، او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګه د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دی د پاره لرو د عام روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کولچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدېږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې پخپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کېږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښت، ابسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې هلته زر کېږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات پکې شته. په لوړه کچه اختلالات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وکي. خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی
نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو. بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله دسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیات شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کڅوک یو ژوند جوړی په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وجوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند جوړی او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزه دی کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچا ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په ماغه رشته کې غرق دي، ماغه پسې مصروف دي، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلې دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو دې ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغۍ هم ډېرې خپریږي، روغتیايي خدمتونو څخه تقریبا یو څه بې برخې دي، هم دي اکثره لری پرتو سیمې. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین ته لاسرسی ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویل شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې نانواله یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامې روغتیا وزارت ته دا دی، او بیا نړیوالو موسساتو ته دا دی چې هغه سپینې ساحې په ګوته کړي او هلته دې روغتیایي خدمات خلکو ته ورسوي. د روغتیایي خدماتو تر څنګ هلته د ټولنې د آگاهۍ کچه دې لوړه کړي تر څو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي. دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګ د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر صاحبان دي د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر تر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د آگاهی کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسی زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلیږي د واکسینونو ګرځند ټیمونه هم فعالیږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالر پروتو سیمو کې؟
دا کمانه د څه پښتنه شوې چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي ګانې څنګه دي. زه تاسو ویل شم چې منګ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې، یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتوران په روغتیايي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم اوټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرېدو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سمپل که مثبت شي، معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښ شته. نو دا غي د پاره د عامه روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جامع توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی په خوا کور په کور تلل، او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک ماسک یا ساحه په ساحه ځي او الټا واکسینیشن کوي. چې د کور په کور واکسینیشن کوونی شي، نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د پاره تخنیکی لحاظ سره ناشونی دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي، او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کېږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي، زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په آخر کې تاسو په خپله څه سپارښتنې لرئ په تېره بیا د واکسینونو په اړه او کورنیو ته څه غواړئ ووایئ مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیز وایو او ما یې مخکې نمونه واخیستل، د الله په خاطر لکه څنګه چې